ستړي مشه په د مشال رادیو د نن ورځې په سهارنۍ خبرونو کې زه نجیب امیر ستاسو کوربایم. په خبرونو کې را سره مجید بابر او په تخنیکی چارو کې سرخان اميري ملګرتیا کوي. نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې اوله نیټه ده. د طالبانو د بریدونو په اړه د افغان ولسمشر سرګندونې په افغانستان کې شوې روستۍ حملې او پاکستان کې د پټرولي موادو د بیو لوړوالی زموږ مهم راپورونه دي چې په دې خبرونه کې به تفصیل اوري. د نورو راپورونو سره په سر کې خبرونه د مجید بابر نه.
سحر مو پخیر او لومبه د مشال خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې په دې ورستو کې د ترسره شو بریدونو زموږ طالبان ګرځولې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په شمالي وزیرستان ترسره شوې پرونی د بې پیلټ الوتکې برید هم تللی دی. پرون د افغانستان په پروان کې د ماین چاودنې 8 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان د هغو پیښو په وړاندې مسؤول بللی چې تېره اونۍ راپېښ شول او په ترڅ کې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله. د صدارتي محل ارګ لخوا په خپور شوي یو بیان کې حامد کرزی دا ډول بریدونه د ترهګرۍ هڅې او ډله ییزه وژنې بللې دي. په بیان کې راغلي طالبان اوس دومره مایوس او ناتوانه شوي چې د ملکي خلکو په ځانګړي ډول د معصومو کارګرانو، انجینرانو، میرمنو او ماشومانو نه پرته په بل چا د برید کولو وس نه لري. حامد کرزی وایي د طالبان لکړنو دا خبره یو وار بیا جوتیږي چې دوی د تباهۍ وجنو نه پرته نور څه په لاس کې نه لري. په افغانستان کې وروستي بریدونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې رامنځته شوي چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله ورړولې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان پرون د خویوي خبر پاڼې له مخه د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې هغه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې چې پکې درې مشکوکه وسلوال وژل شوي وو. تېره ورځ سیمې د چارواکو د مشال خبریال ته ویلي وو د خالی په ورځ الوتکو د شمالي وزیرستان په میرلي سیمه کې په یو کور توغندې ویشتې دي. چارواکي وایي تر اوسه ورته د هغو کسانو شناخت نه دی معلوم چې په دې برید کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت پرله پسې د بې پیلټ الوتکو د بریدونو په اړه اعتراضونه کړي او وایي په دې بریدونو کې ولسی خلک وژل کیږي او د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړوي دی. خو امریکا وایي بې پیلټ الوتکې د سخت دریدو پر ضد جګړه کې غوره وسیله ده. د دې میاشت په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د یو سفر پر مهال ویلي وو د بې پیلټ الوتکو بریدونه زر پای ته رسیدلی شي. د افغانستان په پروان ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې پرون 8 کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایلو د کان امنیتي کارکونکي دي. د راپورونو له مخې دا چاودنه پرون د باګرام پولیس والا کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کرومایلو د کیمیاوي موادو د انتقال موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې وي. د باګرام د پولیس والا د امنیتي قومندان حشمت مسلم په دې اړه د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل د کرومایلو د کان د امنیتي قطې یو موټر چې د کان خواته روان وو د لارې په اوږدو کې په یو ماین چې د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو ځای پر ځای کړی وو برابر شوي دي. موټر په بشپړه توګه له منځه تللی دی چې 8 کسان یې وچلي او 15 کسان یې ټپیان کړي دي. تروسه چا د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. تیرورس په کندهار کې یو ځانوجون کې حمله شپږ کسان ووجل او شل نورې ټپیان کړ. د مشال ریډیو د خبریال وینا تر مخه د ځانوجون کې حمله پرون غرمه 11 بجې په کندهار ښار کې د کابل بانک مخې ته رامسته شوله. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته د دې پیښې د تفصیل په اړه پرون وویل د ځانوجونکو د کابل بانک د تلاشۍ پوستې ته نږدې په ځان پورې تړلو موادو ته چاودنې ورکړې. د زیاته کړه
نن د کابل مخې ته پیاله ځانمر ګرځېد شوی چې په نتیجه کې شپږ نفره شهیدان دي، شل نور زخمیان. شل شهیدانو کې څلور نفر روسي وګړي، یو پولیس او یو د کابل بانک ساتونکی دی. زخمیانو کې تر اوسه مشخصه نه ده چې څومره پولیس دي او څومره ملکیان.
بلخوا د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې دوی ته د پیښې د ځای څخه 8 مړي او 40 ټپیان وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغو راپورونو په رڼا کې چې دوی د خپلو استخباراتي ادارو نه ترلاسه کړي او ترې جوتېږي چې د بشار الاسد رژیم د دمشق په مضافاتو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، دوی پریکړه کړې ده چې د شام پر ضد به په محدوده کچه پوځي عملیات کوي. خو نوموړي زیاته کړه مخکې تر دې چې په دې اړه کوم عملي اقدام وکړي، دې ته په انتظار باسي چې د امریکا کانګرس چې د سپتمبر تر 9 نیټې پورې د اوړي په رخصتۍ ده د پوځي کاروایۍ منظوري ورکوي او کنه. د خالي په ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته یو قانوني سند لیږل شوی چې ورکې د شام پر ضد د پوځي عملیاتو د منظورۍ غوښتنه شوې ده، څو د نورو کیمیاوي بریدونو مخه ونیول شي. بل پلو د ملګرو ملتونو د وسلو انسپکټران چې تازه له شام نه ستانه شوي وایي درې اونۍ وخت به په کار وي څو په لیبرټۍ کې دا خبره ثابته کړی شي چې د دمشق په مدافعاتو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي او کنه. د یمن وزیر اعظم له یو بریده چې ظاهرا قاتلانه ښکاري ژوندی وتلی دی. چارواکي وایي د خالی په ورځ یو وسلوال کس د هیواد په سرخار سانا کې د وزیر اعظم محمد سلیم عباس هندوا د ګاډو په قافله ډزې وکړې، خو په دې پیښه کې څوک مړه یا ژوبل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او ویلي دي دوی ژمن دي چې د یمن له خوا د سوله ییزو او معنیدارو اصلاحاتو د راوستلو ملاتړ وکړي. ښاغلی عباس هندوا د 2001 کال راهیسې په یمن کې د قومي اتحاد حکومت لري. او رسته خبر ده د مصر د یو سرکاري اخبار د راپور لمخه د اخوان المسلمین په یو لوړ پولي مشر محمد بادي په جیل کې د زړه دوره راغلې ده. الاهرام اخبار د راپور پرون خپور کړی. بلخوا یو سرکاري خبري اجانس مینا د یو شخصي اخبار النهار په پاڼه خپور شوی هغه راپور چې پکې ویل شوی وو چې ګوندې ښاغلی بادي په جیل کې مړ شوی دی بی بنیاده بللې او رد کړی دی. دغه شخصي اخبار د بادي د مړینې دا راپور د ناپېژندل شو امنیتي سرچینو په حواله خپور کړی وو. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
ستاسو د سلامتی په هیله په سلام پختونخوا خبرونه پیل کو او د دې سات په مهم راپورونو کې به تاسو واره. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان دومره بې وسه شوي چې د ولسی خلکو نه پرته بل څوک نشي پنهخه کولی. په کندهار کې د پرونی ځانمرګي حملې له تازه جزئیاتو مهم خبرو په دې حمله کې هم ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
نتیجه کې تر دغه مهاله چې راپور لرو 6 نفر شهیدان دي او 40 نور زخمیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له غبرګونه مهم خبرو چې په شمالي وزیرستان شوي ډرون بریده غندلې. و باورئ چې مولا نجیب الله په نوم یو طالب قومندان وایي د طالبانو مشران خائنان دي. د پاکستان مواصلاتي ادارې د اس ام اس پارزانو پیکیجونو بندیز لګولې. خلک سوي
کداغه شان دې دا چیزونه بند کړی شي نو هغه کم خلک چې کوم دی یو بل سره چې کوم کنکشن جوړ شوی دی یو ارزان کنکشن دی هغه به هم ختم شي.
بهر میشتي پښتانه سندرغاړي خپل ژوند څنګه تیروي او خپل کار څنګه پر مخ وړي یو افغان هنرمن کروندګر وای.
یارانه دوستان نشته، اندیوالان نشته، دی بندر نشته، تنگ تکور نشته، نو د مسافرۍ شپې ورځې دی ډیر مجبوریت له مخې تیروم.
د مشال رادیو تر څنګ اوس هي نو راپورونه به هم واوري او سو خوږی سندرې هم د دې خبرونې په برخه کې شامل دي. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی طالبان د هغه پیښو په وړاندې مسؤل بللی چې تیر اونۍ پیښ شول او په ترڅ کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د صدارتي محل یا ارګ لخوا په خبر شوي یو بیان کې حامد کرزی دا ډول بریدونه د ترهګرۍ هڅې او ډله ییزه وژنې بللی دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون په کندهار کې انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي په کندهار کې په پرونی انتحاري حمله کې لښتلژه شپږتنه وژل سوي او تر 23 زیات زخمیان دي. د جاوید فیصل په وینا په وژل سوي کې څلور ملکی کسان، یو پولیس او یو د کابل بانک د سیمه ایز دفتر ساتونکي شامل دي. د کندهار ښار په منځ کې د حمله پرون غرمه د کابل بانک د دفتر په وړاندې وسوه چې د دولتي چارواکو په وینا په زخمیانو کې زیاتره ملکی خلکو. د سیمه ایز دونکو چې د حمله په وخت حلته وو ازادي راډیو ته وویل
من بیدل دغه مجلس د برتکنداري بین الناس برتکنداري مو کول ورته شام او یو دم پټا وسو فلنجر کې ټپیان مړی اخیست شپخانی خواته یو ورته
ټول د سکوټه پراته و چې ما خپل ورسره رپورټ کړل ډیر انسانان د چاپ شه نه چا لاسونه نه د چا سرونه نه
دا په کندهار کې په تیرو څو باندې دوه میاشتو کې لومړی ستره خونړۍ حمله ده چې د رپورټونو پر اساس تلفات یې تر ډېره حده ملکي خلک دي. د ازادي راډیو خبري الوای چې تر اوسه هیڅ یوې ډلې په کندهار کې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو طالبانو قمندانان او رهبران باید وپوهیږي چې د دغسې جنایتونو په ترسره کولو یوازې د خلکو کرکه او د خدای عذاب د دوی په برخه کیږي. جمهور رئیس حامد کرزي په دغه اعلامیه کې په هلمند او بغلان کې هم د بمی چاودنو غندنه کړې ده. رپورټونه وایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د جمعې په ماښام په بمی چاودنه کې دولس تنه ووژل شول. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې هم پنځه هلکان چې په سیمه کې شپنی کوله په چاودنه کې وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د جمعې په ورځ په کندوز کې هم په انتحاري حمله کې د دې ولایت د دشترچي ولسوال او شپږ تنه نور ووژل شول او دولس تنه زخمیان شول. په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي، د امنیتي وضعیت څرنګوالی او راتلونکي د ډیرو ولسي افغانانو لپاره یو عمده اندېښنه ده.
د فرشته جلالزئی راپور مو اورید او په دې راپور کې مو واورید چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبان مسؤل دی په دې وروستیو کې چې څومره بریدونه ترسره شوي دي. اوس مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له غبرګون خبرو چې د ډرون بریدونو پر ضد خپل غبرګون ښکاره کړی. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه سره دی. احمد الله، پرون یو وار بیا په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید ترسره شوی و او داسې راپورونه دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا د دې غندنه شوې ده، څه تفصیل لري؟
بالکل نجیب، تیر ورځ چکره د ډرون برید کله د شمالي وزیرستان په تحصیل میرعلي په سیمه هیسوخیل سیمه کې وشوله. د هغې له امله څلور کسان مړه او ولې یو شمېر جوبل شوي هم دي. په دغه برید باندې د پاکستان خارجه دفتر ترجمان چې کوم دی، هغې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرون بدونه د ترهګرۍ خاتمې دپاره سودمن نه دي او دوی حملو نه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې منفي اثرات هم پرېوځي. او موږ بارها دا خبره کړې ده او موږ په دې خبره باندې زور ورکو چې ډرون حملو دا مللې چې دا په فوري توګه باندې ختم شي، ځکه چې دې کې بي ګناه خلک هم ري او دا د انساني حقوقو خلاف ورزي هم ده.
صحیح.
دا وینا و چې امریکای له پکار چې خپل منځي تعلقات چې موږ لګي دوه ملکونه وده ور کوي، نو دغه لپاره پکار چې امریکا ته دا قسمه کاروایان نه ډډه وکړي.
احمد الله، په یو بل موضوع هم ستاسو معلومات غواړو. ویل کېږي چې د پاکستان د پټرولیم وزارت پټرولیم موادو کې اضافه بیو کې لوړوالی راوستی دی، دې سره څه ګران شوي دي؟ د عامو خلکو په ژوند باندې څه تاثیر پرېوتی شي؟
نجیب، بالکل، تیر ورځ د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې چې کومه د اغړې زیاته اضافه کړې شوې ده او تقریبا د 2 روپو نه واخله تر 10 روپو پورې مختلف چې کوم تیل دي داغه په قیمتونو کې اضافه کړې شوې ده. خو له پاکستان کې پټرول، ډیزل، خاورو تیل دا کم جریدا زیات استعماليږي، نو دغه وجه نه په پټرولو کې 4 روپې او 4 شپې ته پیسې د اضافي ورستو نوې نرخ چې کوم د اغړې اصل نه 9 روپې او 14 پیسې ته ورسېدو. دا شان ډیزل په نرخ کې د 2.5 روپې د اضافي ورستو نوې نرخ چې د اغړې اصل 12 روپې او 16 پیسې سوتا، او د خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ او یو یا پیسو د اضافي ورستو یو سل یو روپۍ او 28 پیسو نه یو سل 5 روپۍ او 99 پیسو ته فی لیټر ورسېدو. دا شاندې نه علاوه په نور مختلف چې کم تیل دغه په قیمتونو کې هم اضافه کړې شوې ده، او د پټرول او ډیزل په نرخ کې د اضافه سره په ملک کې چې کم ده خصوصا د کرایانو کې، د ترانسپورت په کرایانو کې او دغه شان نور چې کم خوراکي شیان دي د هغه په نرخونو کې سره فوراً اضافه کیږي، ځکه چې دا کم شي نه دی راوړي په کرایا چې دی زیات
کیږي،
هغه نرخونه سره هم زیات کیږي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په اسلام آباد کې.
دا مشال ریډیو ده.
هسه خو د طالبانو ترمنځ بی اتفاقی نه تر سترګو کیږي، خو ډیلی بیسټ په یو راپور کې لیکي د مولا نجیب الله په نوم د طالبانو یو قومندان د بغاوت جنډه پورته کړې ده. دا کس د دې خبرې سخت مخالف دی چې طالبان دې د امریکا او افغان حکومت سره سوله وکړي. په دې اړه یو راپور لرو چې له یوې دمې وروسته تاسو اوریدئ شئ. ډیلی بیس په یو راپور کې لیکي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، د افغانستان د طالبانو په لیکو کې اختلافات لیدل کیږي. بیا د یو طالب قومندان مولا نجیب الله خبره کوي چې په سرګند ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو غندنه کوي. ډیلی بیس لیکي په 2001 کال کې چې طالبانو افغانستان کې ماتې خوړله، هغه مهال مولا نجیب الله 22 کلن و. دی یو له هغه وروستیو کسانو څخه و چې په کابل کې جګړه وکړه او بیا په زخمی حالت کې ځان خپل پلارنۍ سیمې هلمند ولایت ته ورساو. ډیلی بیسلیک کې اوس مهال مولا نجیب الله چې د عمر خطاب په نوم هم د وسلوالو په منځ کې پیژندل کیږي د طالبانو د شورا نه ځان په بشپړ ډول ګوښه کړي. دا کس د طالبانو د تحریک لپاره سرخوږی جوړ شوی ځکه چې په افغانستان کې د جنگیدونکو 15 زرو طالبانو څخه 8 زره وسلوال د ده تر قوماندې لاندې دي. هغه د طالبانو مشرانو ته په زغرده خائنان وای. د طالبانو یو کلیدي صلاحکار ذبیح الله ډیلی بیس ته ویلي دا کس د طالبانو او امریکې یا د افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته تاوان رسولی شي. ذبیح الله وایي دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په منځ کې یو څوک په داسې انداز کې د مخالفت غږ پورته کوي. تر دې وړاندې که لږ ډیر چا داسې جسارت کړی وي نو هغه به یا د طالبانو لخوا وژل شوی وي او یا به هم د پاکستان د حکومت لخوا نیول شوی وي. ډیلی بیس لیکي د افغان حکومت او امریکې سره د سولې د خبرو د پیلولو نه پس د طالبانو په منځ کې ګنګوسي ډیر اوریدل کیږي چې وسلوال او تر او پریشانه دي. په هلمند ولایت کې طالبانو یو ځایي قومندان ډیلی بیس ته ویلي که د طالبانو مشران روغه جوړه کوي نو دی ولې خپل بچیان یتیمان کړي. ډیلی بیس ته طالبانو یو بل مشر ویلي د سولې خبرو د طالبانو په لیکو کې درزونه رامنځته کړي، اوس دوی یو بل ته په سینه ټوپکونه ږدي. ډیلی بیس لیکي مولا نجیب الله نیوز ویک ته د یو ناسرګن ځای نه د ټلیفون په کرخه ویلي په زیات شمیر کې د جنگ پلوي طالبان د دوی په لیکو کې شامل شوي دي. نوموړی مولا وایي د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومتي سرتیرو ترڅنګ د طالبانو د هغو مشرانو پر ضد به هم جنګیږي چې افغان حکومت یا امریکایانو سره روغه جوړه کوي. طالب مشرانو هڅه کړې چې مولا نجیب الله رام کړي خو نوموړي د هغوی وړاندیزونه رد کړي او ورته ویلي دي د روغې جوړې په لاره کې د طالبانو عزت پر ځای نه پاتې کیږي. او د ډیلی بیس په وینا طالب مشران د مولا نجیب الله لکړنو ځکه هم ډارېږي چې نوموړی د افغانستان د مرکز کابل سره په خواو شاسیمو کې موقعیت لري او له دغه ځایه د افغان او نړیوالو ځواکونو خلاف جنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې په اړه راپور. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو راپورونه له تیرو 3 ورځو راهیسې په مطبوعاتو کې ګرم دي. راپورونه وایي د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر عبارې د خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده، خو تحریک طالبان پاکستان دا راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان سرچینو د نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د رابطو تردید کړی دی او ویلي دي چې مسلم لیگ نون خپل مفادات ترلاسه کولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید سره د رابطې هڅه وکړه نو بریالی نه شو. خو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه مذاکرات خو لا نه دي شروع، ولې طالبان نو سره رابطہ شوی دا او امکان دی چې ډیر زر به مذاکرات هم شروع شي. ته چارواکی وینا وا چې جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن دی لړکی د سالس کردار ادا کولو ته تیار شوی دی. خود جمعیت علماء اسلام فیډل ترجمان جان محمد اچکزئی مشال ریډیو ته ویل چې د ګوند مشر دی یو شخص په توګه د سالس کردار نه لري، البته موږ د مذاکراتو حمایت کوو. موږ
په دې کې لاس نه لرو چې د دې سره مخامخ خبری ہو یا تماسن و نسو خود مر باور داری چی تماسن پھیلسی بھی جی، لیکن مر دیا سر دا وائی و حکومت چی طالبان و پر حکومت بان باور ډیر کم دی. دیا لفار لازمی دا چی طالبان سر از مر باور یا دا حکومت باور جات چی دا حکومت پر سطح بان دی. مر دا وزیر اعظم نواز شریف سر پر دی خبر موافق یو چی باید یو دا چی غط ادارہ جوڑ چی چی آغا دا تولی خبری و سنجوی جی طالبان سر اڑکی خبری آتیری پر کم خبرو او دا کم ڈل سر باید خبری وسی. نو پا دی حکل دا فورم ډیر ژر اعلان شي نو په دې کې موږ ویل چې موږ کومه مرسته چې موږ کولای شو هغه لپاره موږ تیار یو.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وایي چې حکومت کې دراتلو نه وړاندې مسلم لیگ نون طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوله. نو یاد شوی ګوند له پکار دی چې خپل دغه وعده پوره کړي او مذاکرات شروع کړي.
ما په خیال باندې خلاص رابطې خوشحالي دي، خو دا ډېر ابتدایي رابطې دي. مذاکرات لا اوسه پوره نه دي شوي، ملاقات نه دي شوي. دا غوښته پر حل ځلې کیږي. یو ډېر مهمه خبره دا و چې داخلو چارو وزیر وایي چې د خبرو تر کې مخک شرایط ملي پکار بغیر شرط د خبرې کوو د پکار چې دا خبره وشي کم از کم دا خو به معلومه شي چې طالبان واقعا سغواړي حکومت د هغې دا غوښتنې منلې شي فوج دې په هکله څومره د حکومت مرګتیا کوي د امریکې او نور خارجي قوتونو به ساکس العمل وي او آیا طالبان چې دي هغه هم د حکومت دغه غوښتنې مني او که
نه؟ یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل خطاب کې هم ویلي وو چې ملک کې د امن په ځای کولو لپاره طالبانو سره مذاکراتو ته تیار دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د دوی کلی ولوري د طالبانو سره د روغې جوړې د کولو او د هغوی سره د مذاکراتو د پیلولو خبرې کړې وې. نو بل پلو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي و چې دوی به اداري فساد ختموي. خیبر پختونخوا کې د واکمنۍ په دریو میاشتو پوره کولو تحریک انصاف ګنوایي چې صوبه کې اداري فساد ختم کړی او په بلدیتي، تعلیمي او نورو څانګو کې ډېر اصلاحات راوستي دي، خو د دوی مخالفې ډلې وایي تحریک انصاف خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نور تفصیل د سره تل نورو.
خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستلو په نارا په واک کې راغلی تحریک انصاف ګنوای چې تیر دریو میاشتو کې د صوبې نه د اداري فساد په ختمولو د ولس سره کړې خپل وعده سرته رسولې او په تعلیمي، طبي او بلدیاتي اصلاحاتو راوړلې ولس ته د خپل حق غوښتنې واک هم ورکړې. دا خبرې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان مشال ریډیو سره کولې. دوی وایي چې په صوبایي اسمبلی کې د دوی د ګوند غړي هیڅ قسمه شخصي کاروبارونه نشي کولی، ځکه
منشور مطابق چې موږ کومې وعدې کړې وې پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ راغلے دے نو پاگے کی دماغ یو سڑے ہوئی چرتا یو نوکری چرتا پوسٹنگ چرتا ٹرانسفر پیسو شوے دے چرتا چاپٹے کی کمیشن اگستے دے چرتا منسٹر چرتے دو روپے اگستی دی نو کم وعدا چمونگا 90 ورز کی کلے وا چ میجر کرپشن ختم ہو کر مبی اب تک چونکہ حکومت پختلا غل نہ دے جہاز افسران ہم لا چنونی ول سرکاری اہلکار ہم لا چنونی ول اگر چاری بپی رضانی اگر خپل ہو دا ور پتہ وچ یرا دا کار کرپشن بالکل ختم دے دو خبر دادا چمنگا ہیلتھ ریفارم راوستل
لبل خوا تیر واکمن عوامی نیشنل گوند وائی چې په تیرو زمینی ټاکنو کې خلکو د تحریک انصاف گوند ناکامی سرګنده کړې ده او د واکمن گوند سره وړاندې د حکومت چلولو هیڅ پالیسی نشته. د عوامی نیشنل گوند عمومي سیکرتر ارباب طاهر مشال ریډیو سره د واکمن گوند په تیرو دریو میاشتو واکمنۍ غږېدلې. دا چې تحریک انصاف ګوند د ټاکنو په وخت خیبر پختونخوا کې ولس سره کړې خپل وعده پوره کړې او کنه. له اسلام آباد خبریال سلیم صافی مشال ریډیو ته وایي.
یو خو د تحریک انصاف د مرکزی لیډرانو کم سوچ دی هغه ډېر د مکنی حقایقو نه لري دی. بل طرف ته چې کوم ټیم راغلی دی نو هغه ټیم نه تجربه کار دی، هغوی لا نه د حکومت پوره چل ورځي نه ولا د سیاست پوره چل ورځي. بل طرف ته دا یو کوالیشن گورنمنٹ دے جی پکی جماعت اسلامی ہم دا پکی دا تاب شباو سے دل ہم دا یو حکومت یو خورا کا گی بل بل خورا کا گی او بل بل خورا کا گی او دغراز وزیر اعلی چی دے آگا بیوروکریس یو خورا کا گی عمران خان بل خورا کا گی دا سوبے عظمتنی حقائق چی دی آگے بل خورا کا گی پتی و جبانے تر اسا کو حکومت کامل تو گبانی کنفیوز کاری او انتظامی کچ پانی چمنگ گورنو دا تیر حکومت نا ہم بازے حوالو سرا دی حکومت پرفارمنس چې دی هغه خراب دی.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د واکمنۍ درې میاشتې پوره کیږي، تیر واکمن عوامي نیشنل ګوند یې ناکامه بولي. ولې واکمن ګوند وایي چې په ډېر لږ وخت کې په تعلیمي او بلدیاتي اصلاحاتو راوړلو او اداري فساد ختمولو د مدو کار کړی دی. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نه اوري. تاسو اوریدل چې تحریک انصاف داوه کوي چې دوی اداري فساد ختم کړي او نور ژمنه هم پوره کړي دي. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟ د دې ترڅنګ تاسو مخکې اوریدل چې افغان ولسمشر د طالبانو د بریدونو په اړه خپل نظر ښکاره کړي، او تاسو نظر په دې اړه څه دی؟ همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په موضوع باندې، په ټولو روانو چارو باندې تاسو هم خپل نظر مشال رادیو ته ښکاره کولی شئ. تاسو که څه پیغام لرئ په 00 2211 4 باندې ریکارډ کړئ، مونږ ورته د مشال په نوم خبرونه کې زی ورکو. ستاسو غږ سره به ستاسو پیغام خپریږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار وایي چې دغه هیواد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي روستي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې بې باورۍ له منځه وړی دي. سرتاج عزیز د سرګندونې د جمعې په ورځ دغه هیواد پارلمنت ته د وینا پر مهال کړي. نو تفصیل له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق راکړي.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی کم کړی دی، او په وینا یې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا د اعتماد فضا رامنځته شوې ده. نوموړي دا څرګندونه د جمعې په ورځ د پاکستان ولسي جرګې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د افغان دولت هغو تورونو ته په اشاره چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وسلوال ورلیږي وویل چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې لاغه سره د نورو دوه اړخیزو مسالو پر ګډون پر پاکستان د لګول شوو تورونو هم خبرې کړي، او په وینا یې چې له افغان ولسمشر سره خبرې ګټورې وي. سرتاج عزیز همدارا زیاته کړه چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت لګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې بې باوري له منځه تللې او د دواړو هیوادونو اړیکې مخ پر ښه کېدو دي. نوموړي همدارا وویل چې له هندوستان سره پر پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا هم پر ځای دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې دوشنبه پر ورځ د یو جګپوړي هیئت په ملتیا د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته راغلی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، له ولسمشر آصف علي زرداري، د دغه هیواد له لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او نورو جګپوړو چارواکو سره د لیدنو پر مهال له هغوی سره د سیمې پر حالاتو، په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او د دغه هیواد د سولې د پروسې په بهیر غږېدلی و، او په دې لړ کې د پاکستان د نوي حکومت د جدي همکارۍ غوښتنه کړې وه. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت افغان ولسمشر ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړی و. تمه کېده چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر دا وروستی سفر مثبتې لاسته راوړنې ولري، او پاکستان به په خپلو مابسونو کې بند طالب بندیان په ځانګړې توګه ملا برادر آزاد کړي، خو تر دې دمه لا په دې اړه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو کارپوهانو پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر مهم بللی او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره مثبت ګام ګڼلی.
او د خبرونې په دې برخه کې بهرام جان ته غوښ شي. بهرام جان ته غوږ وی نه نیمې بجې دی اوس مجید بابر ته غوږ شئ او د خبرونو لنډیز ته واره.
افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان د هغو پیښو په وړاندې مسؤول بللی چې تېره اونۍ راپېښ شول او په ترڅ کې یې په لسګونو کسانو ته مرګوبله واورېدله. د صدارتي محل ارګ لخوا په خپور شوي یو بیان کې حامد کرزی دا ډول بریدونه د ترهګرۍ هڅې او ډلهبیده وژنې بللې دي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان پرون د یوې خبر پاڼې له مخه د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې هغه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې چې پکې درې مشکوکه وسلوال وژل شوي وو. د افغانستان په پروان ولایت کې د یو ماین چاودنې پرون اته کسان وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایل د کان امنیتي کارکوونکي دي. تېره ورځ په کندهار کې یو ځان وژونکي حمله شپږ کسان ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه دغه ځان وژونکي حمله پرون غرمه یوولس بجې په کندهار کې د کابل بانک مخې ته رامنځته شوله. تېره شپه ناوخته د افغانستان د کابل ښار په کانټیننټل هوټل کې د پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شوه. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې په غونډه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو نه علاوه د پاکستان سره تعلق لرونکو د پښتنو او بلوڅو ګڼ شمېر مشرانو او مخورو هم ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغو راپورونو په رڼا کې چې دوی د خپلو استخباراتي ادارو نه ترلاسه کړي او ترې جوتیږي چې د بشار الاسد رژیم د دمشق په مدافعاتو کې کیمیاوي استعمال کړي، دوی پریکړه کړې ده چې د پر جدوه په محدوده کچا پوځي عملیات کوي. د یمن وزیر اعظم له یوه بریده چې ظاهرا قاتلانه ښکاري ژوندی وتلی دی. چارواکي وایي د خالی پورس په یوه سوال کس د هیواد په سرخار سنا کې د وزیر اعظم محمد سلیم باسندوا د ګاډو قافله ډزې وکړې خو په دې پېښه کې څوک مړی یا ژوبل شوي نه دي. د مصر د یو سرکاري اخبار د راپور له مخه د اخوان المسلمین په یو لوړ پوړي مشر محمد بادي په جیل کې د زړه دوره راغلې ده.
مجید بابر چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ریاض مساخیل کورنۍ ورسپانو ته او شاهین بنیرې نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیکلي دي چې پکې د بازې خوا ادعا کیږي چې پټ په پټه مذاکراتي عمل شروع شوی دی خو بل طرف ته د طالبانو لخوا د دینه انکار کیږي. دغه لړکی جنگ ورسپانه د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرویز رشید دخلی لیکي چې خفیه مذاکراتي عمل روان دی او ډیر ضربه باضابطه خبرې اترې هم پیل شي. ادارې مخکې وایي چې د هر څه باوجود د مسلم لیگ نون دا خبره د ستاینې وړ ده چې د د استعمال په ځای د خبرو اترو د لار د مسلې حل لټول پکار دي. خو دې لړکی دوی لا د هر سیاسي ګوند اعتماد کې اغستل ضروری دي. هر څوک بعضی ګوندونه دا وخت د دوی سره یو خوله دي خو بیا هم د مذاکراتي عمل نه وړاندې په باقاعده توګه د دې د پاره سناستا یا اتفاق رائے پیدا کولو کوشش نه دي شوی. اداري اخره کې لیکي چې د لوی لوی جنگونو فیصله هم اخره کې په مذاکراتو کیږي. نو دا به ډیره ښه وي چې ملک کې نور وینتوي نشي او د مالی او ځاني زیان په ځای دا معامله هم د خبرو اترو د لار هوار کړی شي. خود دې مذاکراتو د بارا باید چې یو با اختیار او ذمہوار فورم جوړ کړی شي چې پکې د ټولو برخیزو ګټه تاوان او د ملک او عامو خلکو د اوږدې مودې مفادات او امن په نظر کې اوساتل شي نو هله به دا مذاکرات کامیاب وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د پولیو رنز مخ په زیاتېدو دی او تیر ورځو کې نورو شپږو ماشومانو کې د دغه رنز پخلی شوی دی چې ورسره دغلته د پولیو ښکار ماشومانو شمیر پنځه سلویخته ورسېده. اداري مخکې وایي چې قبایلي سیمو کې د عسکریت خوخو د دړکو او د غلطو پروپیګاندا له وجې خلک خپلو بچو ته د پولیو ساسکي نه ورکوي. حالانکه اوس دغه خلکو ته د دې خبرې هم احساس شوی دی چې داسې کولو سره دوی خپل اولاد راتلونکي کې د خطرې سره مخ کوي او د دې ذمہوار دا خلک په خپل دي. اداري اخره کې لیکي چې نوي حکومت ژمنه کړې چې د پولیو مخنیوي لړکې رامنځته کیدونکې هر هڅه به شنډول شي او په هر حال کې به ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکی ورکوي. د دې مقصد لپاره د وسلوالو ځواکونو سره سره د عالمانو خدمات هم ترلاسه کړی شوی دي. خو یو بل یې راچې دا وخت کاری هغه دا چې راتلونکي کې کې دي شي قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې د پولیو نه بچ کېدو ساسکی ختم شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ټولو هسپتالونو کې د ساسکو موجودګي یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈیلی ٹائمز په خپل اداري کې لیکي په قومي سملې کې ټولو سیاسي ګوندونو د کورنیو چارو د وزیر لخوا په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد د هدپی عملیاتو تجویز منلې ده او دا پریکړه منظور کړې چې باید د سند صوبې د وزیرالا په مشرۍ او د لوړ کچ د یو نمائنده کمیټې په نگرانۍ کې دغه عملیات ترسره شي. دا پریکړه وروستو د هغې وشوه کله چې متحده قومي مومن غوښتنه وکړه چې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کراچۍ پوستا حواله کړی شي، خو عملیات اله پیل شوي وو او د متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل ګوند څخه کارکنان د شک په بنیاد نیول شوي وو چې سیاسي ګوندونو شور شور وکړو. ورسپنه پوښتنه راوچتوي چې د فوځي عملیاتو په اړه متحده قومي مومن اخر څه فکر کاوه، دا چې نوموړی ګوند ته د څه نه ویل کېږي او نور خلک دې ونیول شي. ورسپنه لیکي سپریم کورټ ویلي چې د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله په کراچۍ کې د امنیت وضع خرابه ده او په کراچۍ کې د خراب امنیت لپاره یو اداره نه ده ذمہ واره، دا د قانون عملي کولو ادارو، استخباراتي ادارو او حکومتونو شریکه ناکامي ده. ډیلی ټایمز په پای کې لیکي د عملیاتو د بریالیتوب لپاره دوه خبرې ډېرې مهمې دي، یو دا چې عملیات بغیر د څه امتیاز وشي او دویمه دا چې لکه د تیر وخت غوندې عدالتونه باید د پوره شواهدو د نشتوالي له کبله نیول شوي مجرمان بیا خوشي نه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز د افغانستان په پیچ تر کې د امنیت ټینګولو په برخه کې د افغان ځواکونو په کردار یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې پیچ درکه امریکایي ځواکونو ته ډېر زیان اوړېدلی وو او ډېرو پوځیانو یې دلته ژوند بایللی وو. په کال 2011 کې امریکایي ځواکونو دلته عملیات ودرول او دا سیمه یې افغان ځواکونو ته حواله کړه. دوه کاله پس چې دغلته امریکایي پوځي چارواکي تللي نو هغوی ولیدل چې تر ډېره حده لاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې او اوس د وسلوالو طالبانو لخوا هغه شان توغندي هم نه ورېږي. ورسپانې ته چارواکو او ځایي ولس ویلي چې د یو شمېر وجو له کبله دا کامیابی ترسره شوې، یو دا چې خارجي ځواکونه نه وي نو د خلکو او وسلوالو لخوا رد عمل هم لږ وي، دویمه دا چې وسلوال کمزوري شوي او افغان ځواکونه نور هم قوي شوي او په ځینې ځایونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سیمه ییزو لوزنامو لکه بل هم امنیت ښه شوی دی.
شاهین بونیرو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، ډی پی ای خبری اژانس لیکي د غربي نړۍ لخوا د شام پر ضد ممکنه پوځي حمله په شام کې د حکومت خلاف جنگیدونکو اورپکې ډلې په خپلو کې سره تقسیم کړي دي. کارپوهان وايي د مهال اورپکې ډلې د سیاسي چیلنج سره مخامخ دي. نور تفصيل اسرار علي محمد تاسو وړاندې کوي.
په خبری اجانس کې راغلی دی ځنې فردي عقیده دي چې د غرب په مشرۍ د شام خلاف د ممکنه پوځي حمله لکبله به شام کمزوره شي چې په نتیجه کې به یې نیخ په نیغه اسلامي اروپا کو ته ګټه ورسیږي. خو بیا ځنې کارپوهان وایي اروپا کې ډلې په خپلو کې سره لا هم پر دې صلاح شوې نه دي چې پر شام د پوځي یرغل ملاتړ وکړي او که مخالفت. په سټاکهوم کې میشته کارپو اروان لوند وایي د سختدریز اروپا کوډالو لپاره شام حکومت او غرب دواړه یو شان دښمنان دي او غواړي چې دوی له یو بل سره جنگ وکړي او دارنګ دوی به له یوې خوا سره هم ملاتړ ونه کړي. خو د اردن سختدریز اروپا کوډالو په شام کې د امریکا اهداف تر پوښتنې لاندې راوستي او د القاعده پورې اړه لرونکي د عراق اسلامي ریاست په نامه اروپا کې ډلې د هر قسمه نړیوال یرغل مزاحمت کولو غږ کړي. خو بلخوا نورې د شام دننه او بهر نړیوالې سختدریزه وسلوالې ډلې پر شام د ممکنه پوځي برید خلاف خاموش دي، خو د دې باوجود په پټه داسې بحثونه روان دي چې څرنګه اسلامي سختدریزه له دې ممکنه پوځي برید ګټه پورته کولی شي او کنه. د اردن یونیورسټي د اسلامي تحریکونو کارپو عبدالرحمن وایي چې په شام د ممکنه پوځي یرغل په نتیجه کې کومه خلاف پیدا کیږي نو اروپا کې به ترې ګټه اخلي او دارنګ خپل وسلواله مبارزه به الله نور زیاتوي. بلخوا ځینې اروپا کې ډلې فردي عقیده دي چې په شام کې د پوځي حملې د لارې به امریکا ته د موخه په لاس ورشي چې دوی له منځه یوسي. همداراز سختدریزه وسلوالې ډلې له دې اندېښنو سره مخ دي چې پر شام پوځي برید د هغه نړیوالې جنگي لړۍ برخه ده چې د لسیزو راهیسې امریکا د دوی پر ضد شروع کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې د غرب ځواکونه به هڅه کوي چې د اسلامي سختدریزه وسلوالو د تقسیمولو او د منځلارو اسلامي ډلو د ملاتړ لپاره په شام کې مداخله وکړي. او دا رنګ د اردن یو کارپو وایي چې دغه ګام به د اورپکو په نړیوال تحریک باندې د یو مزایل گزار ثابت شي.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نوري. اوس هم یو بل رپورت. د پاکستان سپریم کورټ د شاهد اورکزی لخوا جمع کړ شوی درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړل. په دې درخواست کې ویل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته د بټ آباد د اپریشن چې په ترڅ کې اسامه بن لادن وژل شو د مخکې نه معلوماتو نو په کار چې دا غنوم دی په هغه لیکلر کې شامل کړی شي چې خپل هیواد بهر سفر نشي کولی. آصف زرداری د سپتمبر په اتمه خپله د کار موده پای ته رسوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په راپور کې.
سپریم کورٹ جسٹس انور جمالی په مشرۍ کې درې تنی بینچ د شاهد اورکزی لخوا د ورکړې شوې درخواست اوریدنه وکړه. درخواست کې دریس خپل کړې شوې دی چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری، امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی او د هغه وخت د عیسائی مشر شجاع پاشا ته د ایبټ آباد اپریشن په حق لا دوړان دینه علم وو. او که صدر آصف علي زرداری کوم بهر ملک ته لاړو نو د ایبټ آباد اپریشن کیس باندې به اثر پریوزي. نو باید چې د صدر آصف علي زرداری بهر ملک پتک باندې بندیز ولګول شي. په کوم چې سپریم کورټ د دې درخواست منظوري ورکړه او د اوریدنې پیل یې وکړو. د دې درخواست او د اوریدنې په حواله چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار اکبر الدین وپوښتل نو هغه وویل چې اکثر داسې قسمه درخواستونه هغه خلک ورکوي چې د جمهوریت ودن غواړي. نو باید که داسې قسمه درخواستونه په بدنیتۍ اړوي چې د هغې ډاډګیرنه ونه شي. خو نوموړي د دې کیس او دې کې د صدر په کردار باندې زیاته کړه.
زرداری یا د صدر خبره ده داغه د خلاف دام خبره ده نو زه خو هغه سره بیخي اګرینیم ځکه چې د ملک د سربراه خلاف چې دی نو داسې قسمه سازشونو ته پخ نظر کتل نه دي پکار. هغه ډسکرچ کول پکار دي او بل دا چې صدر چې دی نو داغه خلاف مقدمه جوړې دي هم نشي چې کله هغه په یو چوکې باندې ناستی. خو کو د اتحاد اپریشن په حواله باندې صرف هغه د دې پر رکاول چې یار دی یو ضروري بیان ده دی چې هغه کې صدر پکار دی هغه یو ډیر اهم عنصر دی. خو په یو سنت یې په بنیاد باندې داسې یو شي کېږي چې هغه کې هیرا سکول د پاره یا د صدر د بدنامول لپاره د کم از کم داسې قسمه درخواستونه هغه انکرج کول نه دي پکار بلکې هغه ډسکرج کول پکار دي.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ دې لړکي وفاقي حکومت ته په نوټس لیږلو د کیس اوریدنه د 3 ستمبر پورې وځنډوله. دا دې هم یادوي چې د روان کال د ستمبر په اتمه نیټه د موجوده صدر آصف علي زرداری د صدارت موده ختمیږي او دغه رنګ په لومړي ځل یو جمهوری صدر په 15 کلنه موده سرته ورسوله. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یولس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې
ڈیلی ٹائمز لکی باید د ملالی یوسفزئی د تعلیم د خورولو په مقصد په پاکستان کې زیات کار وشي او په پاکستان کې د داسې سکولونو یو نظام جوړ شي چې د ودانیو او استادانو محتاج نه وي او داسې کولو سره به د هغې قرباني بې ځایه لاړه نشي. په دې اړه نور تفصیل له فرخندی وزیر نورو.
په ډیلی ټایمز کې الف حبیب لیکي باید موږ ټول د ملالا یوسفزئی د هغه مشن د خورولو لپاره کار وکړو د کوم د پاره چې هغه قرباني ورکړه. ملالا ته د هالند د یوې ادارې لخوا د ماشومانو د امن انعام ورکړی شو. هغه د ماشومانو د تعلیم لپاره غږ پورته کړ. په دغه مقصد کې ژوبل شو او حتی په خپل وطن پرېښودل هم مجبوره شوه. په ملالا د حملې نه د اهم ثابتېږي په پاکستان کې په زرګونه امنیتی عسکر وجل شو خو دوی تر اوسه یو سو زره ترهګر ختم نه کړی شو او اوس خو د ملالا مور پلار هم د پاکستان په پرېښودلو مجبور شو. بلخوا نړیوالو هیوادونو د ملالا یوسفزئی مقصد نه یوازې وستایه، هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا وکړه. نړیوالو د نجونو د تعلیم لپاره د هغې د هلو ځلو ملاتړ وکړو خو په پاکستان کې نه خو حکومت د هغې هغه شان حوصله افزایي وکړه څنګه چې باید شوی وی او نه خلکو. لیکوال وای د ملالا خو حوصله افزائی با داوی د هغې کار پر مخ بوتلل شي او په پاکستان کې په زرګونو هغو ملالو ته د تعلیم بنیادی حق او اسانتیاوې ورکړل شي کوم چې د تعلیم حاصلولو په لار کې مشکلات لري، او باید د دې لپاره کار وشي په ټولنه کې به څنګه هر هلک او جنۍ ماشومه تعلیم حاصلوي چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. لیکوال وایي باید داسې د خلاصو یا اوپن سکولونو نظام جوړ کړی شي چې ماشومان که هغه په هر ځای کې وي تعلیم ته لاسرسی ولري. ډیلی ټایمز لیکي ماشومان باید د سکول د ودانۍ او یا د استادانو د نه لرلو له وجې د تعلیم نه محرومه پاتې نه شي، بلکې یو داسې نظام جوړ شي چې هغوی په کورونو کې دننه هم تعلیم حاصلولی شي او ټول جدید سهولتونه ولري، او په دې لړ کې باید جدید ټیکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړی شي. لکه څنګه چې په سوات کې ملا فضل الله د خپل اف ایم ریډیو له لارې خپل پیغام خلکو ته په اسانۍ رسولو. لیکوال الف حبیب وایي ذوالفقار علي بوټو په نړۍ کې هغه لومړنی لیډر و چې د اوپن یونیورسټۍ په خیال یې کار وکړ، او اوس باید داسې سکولونه هم پرانیستل شي چې د ودانو محتاجه نه وي.
فرخنده وزیر، او د خبرونې په دې برخه کې سخن اميري تاسو ته یو ښکلی غزل وایي.
زړم څه د غم کتاب دی، زړم څه د غم کتاب دی، هر پاڼه د غم هر یو گام راتا مزل شو رابری و زما پمزکا زمی سر دغم کتاب دے عشق سودائی دکھم را شاہ سودائی بکرم را شہر میں وہ گورا کلسڑ باغی حرم شی کلساس کلا سرگم شی کلسڑ باغی حرم شی کلساس کلا سرگم شی کل ساس کل سرگم شی عشق سر باندې شو عشق سر باندې شو مړ دې کړم سد غم کتاب دے عشق سودائی دکھرم راشہ
عشق سودائی دکھرم راشہ حال میں وګوره غزل تاسو ورده د اسحاق خان امیرینه. د پاکستان د مواصلاتو ادارې د موبایل د پیغامونو په پیکیجونو بندیز لګولی، او د موبایل کمپنیانو ته ویلي چې دغه سهولتونه دې زر تر زر ختم کړي. نوموړې اداره وایي موبایل کمپنۍ خلکو ته د خبرو کولو او پیغام لیږلو ارزانه سهولتونه ورکوي چې لامل یې د دوی په وینا فسادونه رامنځته کیږي. کارپوهان او عام خلک دې ته څنګه ګوري؟ په ډېره تفصیل په دې راپور کې اورېدل شي.
د پاکستان د مواصلاتي رابطو ادارې پی ټی ای یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د یوې سروې د لار دا خبره مخې ته راغلې چې پاکستان کې موبایل کمپنې په مختلفو نمونو ارزان بیا پیکیجز ورکوي چې ورسره خلک یو بل ته پیغامونه لیږي او اوږدې خبرې کوي او د دې سره معاشرتي اقدارو ته زیان رسي. اعلامیه کې ټولو موبایل کمپنو ته ویل شوی دی چې د ستمبر دویمې نیټې پورې دغه رنګ ټول پیکیجز ختم کړي. مشال ریډیو چې کله دغه اړه د موبایل کمپنو سره تماسونی وو نو دوی د دغه اعلامیه پخلی وکړو خو په دې اړه یې د خبرو اترو نه ډډه وکړه. د پی ټی ای د فیصلې په حق لا چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او سماجی کارکون شابودین خټک نه تپوسو کو نو د دغه فیصلې حمایت وکړو او وی ویل
بالکل درست خبره چونکه دا یو ان ټایملی به وخت یو سہولت تر اخره ده تمہارو وجہ سے دې مش یوز ډیر کیږي دې کې ډیر مړی وشو ډیر جګړې وشو ډیر کډنیپینګ وشو دا ری دنیا چې ده هغه بنیادی طور سره موبایل ده او بیا دا ډیر وګړو خبر نو زما خپل رضا ده چې کار ده چې په وګړو خبرو یا دا پیکیج چې کم دی په دې باندې ولګي.
خو بل طرف ته اسلام آباد کې یو زده کوونکی اجاز خان بیا وای دې فیصله سره بعد د دوی په سبق او کورونو سره په رابطو بد اثر پریوزی. د دویناوا
باز داسی وخت راځي چې کله مونږه یونیورسيټي ته لاړ نو شو نو د دې پیکیج په مدد باندې کومه مونږه خپل ملګرینا د خپل کم سټډي دا هغه ډیسکس کولې شو. کوم زموږ خاندانی سیستم دی هغه هم په دې کې د سال پیکیجز باندې یو رول ادا کوي. کله چې دا چیزونه بند کړی شي نو هغه کم خلک چې کوم دی یو بل سره چې کوم کنیکشن جوړ شوی دی یو ارزان کنیکشن دی هغه به هم ختم شي. پتا سو بل سایت ته وګورئ نو انټرنیټ راغلل سکایپ راغلل دغه شان دي نور لیټیسټ سایټونه راغلل په هغه باندې هر قسم چې کوم په معاشرتي برایانی دی هغه کیږي. بل ورځ به زموږ پی ٹی آئی کم میڈیا چې کم زموږ دا پدې باندې خلک اپډیټ کی یا سوشل میڈیا چې دین اپډیټ کی پدې دې هم پابند شي.
اجازه یا تکړه چې د حکومت لخوا په یوټیوب هم د تیر یو کال راسي بندیز دی. آیا تر اوسه د دغه بندیز څه ګټه مخې ته راغلی ده؟ د په حکومت او متعلقه ادارو غږ کو چې په خپل فیصله دې نظر ثانی وکړي او دې کې دې سن اس اسانه پرې خو دی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان ارامي وزي د دې هیواد تکړه هنرمندان هم نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبوره کړی دي. د هنر او موسیقي دغه پالونکي خلک په بهرنیو هیوادونو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دوی اړ کیږي چې د ژوند د تیرولو لپاره سهار نه تر ماښامه کار وکړي او موسیقي ته یوازې د شوق لمخې وګوري. په دې اړه یو راپور لرو چې په یو سندره پیلېږي. څو لسیزې وړاندې نغمې چې د کابل سره مخخه کوله او د هند په لورې الوتله نو دا سندره یې د کابل د ملي راډیو ټلویزیون څخه خپره شوې وه. نغمه هند ته لاړه، پاکستان کې هم ژوند وکړ، امریکې ته پسې ورسېده او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې سندرې وویلې. پاکستان خو ورته تمغه امتیاز په نوم لویه جایزه هم ورکړه. خو هغه وایي د افغانستان خپل حکومت په نورو سر دی او د دوی هیڅ پوښتنه نه کوي. نغمه ولې افغانستان ته نه ستنېږي؟ هغه د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وایي.
مونږ هنرمندان لکه مرغۍ غوندې کله بس یو باغ کې چغېږو کله بل باغ کې، نو چېرته چې پروګرامونه یې هملته زه اکثره وخت پاتې کېږم. نو اوس اسلام آباد کې مې پروګرامونه یې دلته یم، بیا ځم کابل ته، امریکا ته. خو خدای دې زموږ وطن بیخي آباد کې چې بیخي ولاړ سو پکې کې. اوس هم بیا زموږ دپاره شرایط هلته زیق ده، یعنی د اوسېدلو د هنرمند دپاره لږ مشکلات شته افغانستان کې. نو چې بیخي سل په سلو کې مطمئن شو آرامي راسي او زموږ وطن د اداري فساد نه او د دې خبرو نه د دې جنجالونو نه خلاص شي چې سړی وسی کولای په امن او په سوله او په مینه او محبت او په یو صحیح قانون الته ژوند وکړي. نو ول نظم خپل وطن مداملته پیدا شوی خاپوړی مکړی دی، وطن خو د هیڅ نه یریږي.
حافظ کاروانګر د اتریش په مرکز ویانا کې اوسیږي، وایي دلته استوګنه لکړاونو ډکره. مجبور دی چې هنر ته د شوق په نظر وګوري او د ځان او د کورنۍ د پاللو لپاره درانه درانه کارونه وکړي.
دا چې وطن پسې کور کلی پسې خفه شوی او که نه یو، دا خو خفه شوی دا ډېر ډېر وړوکې خبره ده. رښتیا درته وایم، زړه مې ورپسې وچاودېد. یاران او دوستان نشته، انډیوالان نشته دي، بنډار نشته، ټنګ ټکور نشته. نو د مسافرۍ شپې ورځې دي، ډېر ډېر مجبوریت له مخې تېروم. آیا موسیقي ته دلته وخت لرو او که نه لرو؟ که رښتیا درته وایم، نه لرو. خو بیام هڅه کوو په دې خاطر چې دا مینه ده، نو یو شي سره چې مینه لري نو وخت ورته پیدا کوي. وخت په دې ورته نشته چې دلته خو سړی مصروف شي، سبانه تر بیګا پورې مجبور دی سړی هغه حلاله ډوډۍ پیدا کړي ځان ته، ماشومانو ته، کور ته او کډې ته. کله کله دا د رخصتي ورځو کې بس لږ څه موسیقي هم سره کوو، کنسرتونه شته په مختلفو هیوادو کې ګرځو سره. هغه امکانات چې راته لاس راکوي او هڅه کوم چې ښه ګټه واخلم.
د پیژندل شوی افغان هنرمند استاد صادق فطرت ناشناس ته نوم سره زیات خلک آشنا دي، خو دا خبره به خی چا ته معلومه نه وي چې هغه په افغانستان کې خپل کور نه لري او وایي که افغانستان ته ستنیږي نو اړ کیږي چې په هوټل کې شپه وکړي.
افغانستان ته کزو ولاړ سم دا د هغه ځای څخه راوتل زما خورا مشکل کار دی. زه چې هلته ولاړ سم ته زه کور نه لرم، زه باید په هوټل کې واوسم. دا ډېر د شرم ځای دی او د دې بے پروايي زما لپاره خورا لوی شي. د دې یو هنرمند د هنرمند کالیف چې هغه څه چې لري هغه مې هم پر غاړه دي او هغه صفات چې باید ویل لکه نور هنرمندان چې لري متاسفانه زه هغه شی نه لرم. د انګریز تر چت لاندې ناست یم او د انګریز معاش خورم چې یو نفر ماته تر اوسه په ټلیفون نه دی کړی چې راشه. نو دا د شرم شان دي. دا بیا یو وخت زه من سره راوړم او زه دلته ګدایي کوم. دا د شرم خبر ده. خیر ډېر بدبختي موږ لرو، دا هم له غوسه یو بدبختي ده.
په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکي هنرمندان وایي د سندرو د آډیو او ویډیو جوړولو پر مهال د سختو ستونزو سره مخ وي، ځکه دا کار پیسو، مسلکي کسانو، وخت، حوصله او ملګرو ته اړتیا لري. خو کله چې سندرې جوړې شي ولس ته رسول بیا بل ستونزه وي، ځکه ټلویزیونونه په افغانستان کې دي او دوی د باندې همداوي چې دوی د یوټیوب او نورو ټولنیزو ویب پاڼو د لارې خپل کړي کارونه ولس ته ښکاره کوي. تصور دل چې په بهرنۍ هیوادونو کې پښتانه سندرغاړي سره قوم ژوند تیروي. اوس د خبرونې په دې برخه کې د خوشبو په واسه کې سندره لرو.
ಬದಲಿ ದಾಜಕ